افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې یو بیا مو په سلامونو هرکلی کوو. د دې خبرونه ډیره برخه د لوبو له میدانه او د ازادي میلما پروګرامونو ته بیل سوې. ځینې راپورونه هم خبرو او رچې د طالبانو یو ویان د نتایدوي چې د اشتل دي په افغانستان کې پر نورو هیوادونو د حمله پلان جوړوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د غویې 104مه د اپریل میاشتې 24مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې هره ورځ زرګونه افغان ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، خو دوی له هغو سره د مرستو برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یوه ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او لیکلي دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا روان کال 28 میلیونه او 3 لکه افغانان بشري مرستو تا سخته اړتیا لري. د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د حقوقو د برخي مرستياله هی دربار وایي امنیت شورا د ملګری ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي چې د نومبر تر 18 پوري د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونه وکړي. هی دربار په څو ټویټونو کې د غرض کړل چې افغان شیزنه فعالانو پر دې ټینګار کړی چې د ارزونه دی د شوزو د حقونو د یوې معتبرې متخصصې لخوا وسی او باید د نجونو او شوزو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کار محرومې سوي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې او ګڼو افغان شوزو او فعالانو له غوښتنو سره سره د شوزو د زده کړو او کار د حق په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. په داسې حال کې چې پرون یکشنبه په سودان کې جګړه پلازمینه خرطوم کې د ولسمشری مانی په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده. بیلابیلو هیوادونو له خرطوم څخه د خپلو وګړو ایستلو ته دوام ورکړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو پر سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینه ډیر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر نافعال شوی او په واټونو کې خطر دی. په سودان کې د پوز او د چټک اقدام په نوم د ملیشه ځواک ترمن د قدرت پر سر جنگ نه ورځي په خوا پایل سو. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحد وي په 2021 کال کې په ګډه د کودتا لارې واک تر لاسه کړ. امریکا او ګڼ نور هیوادونو له خرطوم څخه خپل ډیپلوماټان استلی، خو لا هم سلګونه بهرنیان او ډیپلوماټان د لارو د بندیدو له کبله بند پاتې دي. د جرمنی د پلازمینې برلین هوایي ډګر ته بنن دوشنبه د اتصاب له کبله الوتنې ودرول سي. د معاش پر سر د لانجې له کبله د دغه هوایي ډګر کارکونکي د یوې ورځې لپاره له کار کولو لاس اخلي. دا کاربندیز چې د افغانستان پر وخت د سهار له 6:30 بجو پیلېږي د شپې تر 12 بجو دوام کوي. جرمني چې د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد لري، له دې کبله چې کارګري اتحادیې د معاشونو د لوړېدو غوښتنه کوي، سږکال له ډیرو کاربندیو سره مخامخ دی. په 2022 کال کې د نړۍ په سطحه پوځي لګښتونه 3.5% زیات شوي چې اندازه یې د ریکارډ تر حده 2.4 تریلیون امریکایي ډالرو ته رسېدلی. دا پوځي لګښتونه تر سړې جګړې او په اوکراین کې تر جګړې وروسته په مرکزي او لویدیځه اروپا کې په کلنی ډول تر ټولو زیات شوي دي. ویل شوي اوکراین هم د جګړې په ډګر کې د روسیې د ځواکونو په وړاندې د مبارزې لپاره خپل پوځي لګښتونه په بې سابقه ډول زیات کړي. د هغو معلوماتو له مخې چې د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ خپره کړي، د نړۍ 45% پوځي لګښتونه یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او چین لخوا شوي دي. د اروپای ټولنې د چاپریال یوې ادارې نن دوشنبه ویلي په اروپا کې د هوا ککړتیا هر کال 1200 کسان چې عمرونه یې تر 300 کلونو کم دي مړه کوي. د دې ادارې په وینا د هوا ککړتیا وروسته په ژوند کې د نورو اوږدمهالو ناروغیو سبب کیږي. د اروپا د چاپریال ادارې په 10 هیوادونو کې چې وویشتې د اروپایي ټولنې غړي دي تر څیړنې وروسته وویل له وروستیو پرمختګونو سره سره په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د هوا ککړتیا د روغتیا نړیوال سازمان تر سپارښتنه خورا لوړه پاتې ده. په ځنګړي ډول په ختیځ اروپا او ایټالیا کې. په دې راپور کې د روسیې ګڼ صنعتي هیوادونه، اوکراین او بریتانیا نه دي شامل، خو پکې ویل شوي چې په ټوله کې د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د اروپا د چاپریال ادارې په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې په 2020 کال کې په اروپایي ټولنه دغه راز آیسلند، لختنشتاین، ناروې، سویس او ترکیه کې د هوا د ککړتیا له کبله 2 لک او 8 زره کسان